شپږ دقیقې ونیز باس لرو خو وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوالې ادارې وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکله هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عواید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې نمړني خوراکي توکي راونیسي. کابل ته 40 میلیون امریکایی ډالرو بسته د دوشنبه پورې انتقال شو. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لازیاتو همکارۍ او وختنه هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 50 کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولې ده چې په یوې 13 کلنې امیندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونی برید کړی و. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولې دی. په راپور کې راغلي دي چې دغه کس تر پښتنو لاندې دی او نن سه‌شنبه به یې محکمه په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې پر دغې امیندوارې مېرمنې د تېره پنجشنبه په ورځ د کوپنهاګ په لویدیځ کې د چړې ګزارونه وشو او وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازبرجان زړور ګامونه ستایلی دي. بلنکن پرون د ارمنستان او ازبرجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څو نه وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګورو قرباخ پر سر له 2023 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا نمړنی نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ شي. د لوبه بعد استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بل نیمه پایلوبه د پنځمه پورس د هند او انګلستان ترمنځ وي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیا د روان میلادي میاشتې پنیمایي یعنی شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبری اژانس ویلي د مسکو دغې غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی و. پوښتنې دا دي چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي؟ آیا روسیا طالبانو ته له نږدې کېدو ویره لري؟ د روسیې او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مجیدی صاحب، پایل بل تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکا ورنه کړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته میلمه ته وړاندې کوم. ما پاند د دې مطلب دا کېدای شي تاسو په جریان کې وایي که چېرته د لرې نه راواخلو روسانو په افغانستان کې دغه 15 ښه سیاست ونه شلو کړلای، هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغه حمایه صحیح ونه شلو کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه گذاری وکړه. دی هغه نورسته د مجاهدینو کې هم هغه ډلو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې تر طالبانو پورې. اوس هم دوی داسې سیاست وکړه چې دوی خپل وایي چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کوم ډار چې د ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی، نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاس ورکړل؟ د دوی د طالبانو ترمنځ روابط ښه وو، حتی تیره میاش کې قراردادونه د تیلو هم وشول، ولی بیرته فسخ شول. یعنی دوی ونشل کړلای چې طالبان را خپل کی، همدارنګ طالبان هم ونشل کړلای چې د روسانو د ملګرتیانه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوي د پر یاد غدې د روسانو کوم متحدین چې په سیمه کې اپنړی کې دوی ډیر د تلیوالتیا لرله چې خو به دوی په رسمي توګه پیژنې
ډیپلوماټیک اړیکو سره کیږي چې دا ونښول. شهاب صاحب، راځي دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجید صاحب وایي چې د طالبانو او روسي تعامل لکه څنګه چې اټکل کې د هغه سي ونښو یا نتیجې ورنکړه، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، دا به کوم تصادفي کار وي؟ او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجید صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکنه نه ده یا طالبان خپلولې نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړی کې دوی فکر کولو چې امریکایان ووزی نو طالبان دوی ته ډېر جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه یې درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، اوس موږ دلته حضور لرو. خدا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپیژني یا امریکا موږ سره تعامل وکړي یا له امریکا سره راشه درشه ولرو، دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې سیګنالونه ورکړي چې که تاسو له امریکایانو سره ډیر نږدې کېږئ نو موږ هغه پخوانی خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې، نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې ترڅنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که په طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري، هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي، دا به یو بل آدرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی اسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي، دا په منطقه کې دومره اسان هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوئ امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث سوي چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوئ طالبانو په کور دننه یو شمیر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړې، مسکو له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف کې د طالبانو په اړه وګورو دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونه وګورئ، د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول بل څه وایي او د ولادیمیر پوتین د خولې بل څه وزي، دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې ښکارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریز او یو ثابت کرښې نه لري. او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیځ هیوادونه د کورنۍ دندې په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقونو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقونو په اړه یا د همشمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولی لکه لویدیځ هیوادونو چې نیولی. نو بنان د کورنۍ دنده مسله روسانو ته مهمه نه ده. هغه همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه باندې نظر څرګندوي، او دغه ورستي تحرکات چې په افغانستان کې دي د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي.
بله، کور ودان شهاب صاحب، بیرته ورزو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنیو خبرو داسې معلومه شو چې ګواکې د روسي او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تمه کې د هغه سه مخته ولاړ نه، همدا دی چې وس روسیا یو ګام شاته کې دي طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسیې اړیکې په سیمه کې څومره مهمې دي، خصوصا د سیمې د ثبات لپاره، ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې له افغانستانه ممکن یو شمیر تخریب کار ډلې ورواوړي او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول څو میاشتې وړاندې له کندوز نه داعش توغندي په وتوغول. څومره مهمه ده چې حداقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري؟
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبان ونشلر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقه کې د هغوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله یا د قرغزیانو چې خپله د جمهور رئیس خاص استازی هم خپل شکایت حنیفی ته د دوی عالي شورا معاون ته وړاندې کړی و. همدارنګه نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري، کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو کچیرته دغه روابط ترنګیل شي، همداسې دوام وکړي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دي شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي او دوی سنبال کی او الته خپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقه کې. نو دا په منطقه دی پر خبر نیوی، او کچیرته دغه روابط خشوی وای زه فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنې کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمه د ثبات په خاطر به دا یو ډیر ښه ګام پورته شي و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمه کې خپل اثر رسوخ اوس د امریکا نه زیاتره لري، په خاطر دې چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، د ټول هیوادونو چې دی د روسیې متحدین دی وسه. نو دا خامخا حتی پاکستان د ټول په د افغانستان یا د سیمې په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دی روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیا مسؤونوي، هم متحدین او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړه شي. او کچیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابې دوه طرف ته ځي، او دا به د سیمې لپاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان لپاره روان دي، ځکه اکثره جنګي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرمه شي او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي او دغه نیغوی پیږي. نو ښه به دا ده چې هم په دې باندې روسان دې سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه د روسانو یا د هغوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټپلې دي، د هغوی په خالص سلام کول کې یا هغوی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي، ترڅو وکول شي روسیا د دوی پر رسمیت پیژندل کې او دوی سره د خو اړیکو لپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس لپاره دغه کانفرنس چې دغه خبر د طالبانو ته لپاره نه ده، او دغه او هم د روسانو لپاره دی یو ناکام سیاست یو بیلګه کیدای شي چې د خپل د طالبانو حضور په دې غونډه کې په دې کانفرنس کې نه وي. نو موږ هیله من یو چې د برکه دوی د سر نه سوچو کې او فکر وکړي ترڅو دغه منطقه نارامه نشي، او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس او د اوس حالت کې کوم حالت کې د افغانستان ولس په ډیر بیوزله په ډیر ستونزمن حالت کې دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
او مجید صاحب څه فکر کوي چې د دې لامل شوی چې د روسیې او طالبانو اړیکې د هتا راورسیږي، سره له دې چې د بشري حقوقو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب مرته اشاره وکړه روسیې ته ډیره مهمه نه ده، ځکه په روسیې یا د روسیې په حکومت باندې تورونه دا دي چې خپل په روسیا کې دننه هم د بشري حقوقو ډیر پیښې موجود دي، یا بشري حقوقو په ټوله کې ډیر نقص کړي دي. یعنی د بشري حقوقو موضوع یا مثلا د افغان انجونو او ښځو حقوقو روسیې ته ډیر مهم نه دي. نور څه د دې عمل کې د لیشي چې لمخې د مسکو او کابل اړیکې د هتا راورسېده چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي، اما د طالبانو د حکومت کوم استازي نور بلل کیږي؟
اصلي خبر خدا ده چې هلته حکومت راهګر ډلې چې شتون لري، چې هغه د روسیې او د روسیې متحدینو په مخالفت کې دي، او د هغوی د حکومتونو د راپرځول په خاطر د اول نه جوړی شوی دي، او تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري، او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطې خپل ملکو کې لکه تاجکان چې دي، ازبک دي، همداسې قرغز دي، او نورې ډلې دي، حتی د چین مخالفین چې دي دلته هغه ترهګری ډلې چې دي دا ټول په افغانستان کې شتون لري. د دوی خالصالانه کول دوی ته هغه امکانات ورکول یا دی په عموم کې د دوی غوښتنې د روسانو د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله
راځي. تل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړی دا غونډیو ته سیمې ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به زیان نه ور اوړي. هغه کوم کسانو چې توغندي وشتي وو د داعش خلی هغه هم په ظاهره طالبانو کندوز ولایت کې ونیول.
خو دا د روسان لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې عملی نه کوي او دوی د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده. دوی په ویره کې دي. دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کړي چې دوی ترهګر ډلې التشتا وسلوال دي او خپل فعالیتو ته افغانستان کې دیننه دوام ورکوي ولی په دوی باندې عملی نه کوي. زه فکر کوم دا به دوی لپاره د قناعت خبره نه وي. د دوی لپاره قناعت خبره ده چې دوی خالصاله شي د افغانستان نه وشړل شي. نو بل خبره دا ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي امریکایانو وخت نا وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولی او د خبرو جزئیات یا په اخر کې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت دی وی په مور کې دوی ته معلومات ورکړي چې په خبره دا ده چې د سیمه بو امن خواته دلته بو یو حکومت راځي یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټولې خواوې سیاسي سیاسون د افغانستان او د افغانستان د ټولو ملتونو ملیتونو نمائندگی به پکې وی دغه سی حکومت بدل ترامسته کیږي او لار به وریږي او راتلونکو ټولټاکنو لپاره چې دغه کار ونه شو او د خپل یو تشویش بل دی روسان لپاره ځکه روسان هم چې په چا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي واغه نن د سیاست نه وتلی دي یا هغه خلک چې دوی کولای شي په غو باندې حساب وکړي هغه بو سیاست ډګر کې نه دي. په کوم دي اشاره چې روسانو ډیره غلط سرمایه ګزاري په افغانستان کې کړې و په داسې حال ټاپلو نه افغانستان سرمایه ګزاري گزاري وکړه چې په افغانستان کې خاص رول نشلو لوبولې نه لوبولې ده. نو هغه ډلې ټاپلې و سمشت هغه د افغانستان بهر دي یو غوي غختنم دي دوی نه دادي نور د دې روسان چې د خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې ده چې باید حتی د ایران لخوا حتی د هند لخوا هند هم د دې جګړې یا د دې حالت نه په ویره کې ده ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو ته راوستل کېږي که پاکستان د طالبان تر ولقې لاندې راغو نو هدف د هند هم ده ځکه هند هم په سیمه کې نه د نړۍ په کچه یو اقتصادي قوت په حیث سپورته کېږي
مجید صاحب
خصوصاً دی امریکا دی پر دی تشویش ورده
او ډیره مننه سلامات او سی شهاب صاحب ستاسو نظر راخلو. مجید صاحب وای چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه په کې بیا تاو داشي د افغانستان مزل نور هم پیچلی سي سره لدی چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې وازنای هواد و چې طالبان لمړی پر رسمیت پیژني ځکه ډیر ژر طالبانو ته په غونډه کې بلنه ورکړه له طالبانو سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل. اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پل شاته خودل کیږي روسیا بلنه نه ورکوي طالبان خبرګون خي وايي چې دا بد دوی په تعامل چې ډیر ټکنای وو منفي اغیز وکي په دغه هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅه څومره اغیز درلودلې سي ځکه روسیې ویره درلود چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکه اغیزمنه کی خړی پړی کی فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالي شو او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا له طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري.
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو که تاسو په یاد دی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت خواني اسلامي جمهوریت او همدار است طالبانو سره همزمان اړیکې ساتلې د غریکو ډیر زیات پراختیا ومندل حتی په وروستیو کلونو کې د جمهوریت د سقوط د ادامه طرح کېده چې روسان طالبان حمایه کوي او عملاً ورته په فرا او نورو ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي. په زمان دوی په کابل کې سفارت درلود او کستا سیادی د افغان ځواکونو سره د کلاشینکوفونو یو پراخ مرسته هم وکړه. نو ځکه د روسانو موقف له همدې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی وو. په کنه سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي تر څنګ هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامی لحاظ باندې ځان څرګند کړی لاغوي سره اړیکې ولري او هغوی ته یو میز پلاس ورکړي یو سټیج پلاس ورکړي ترڅو هم غوی تر خپل نظرونه وایي او هم دوی خپل هغه معلوماتي خلاوی پوره کړی او ترڅنګ بیا که په آینده کې کوم تغییرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بل راځي چې په دې کې غوی خپل مهرو ته یو چانس پیدا کړی او په خلکو باندې خپل اثر او رسوخ ولري. بل بحث د امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړي کې پڅ شوې دي. د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندی سره غېدلی او نه سره غېږي، ځکه ظاهرا امریکان وسوای چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نه نظامی حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمائندګي لرو. هلته ولې د یو قضیې په توګه موږ دغه مسله څارو، نو بنام روسان هم امریکانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخه راته ونیسئ. د روسانو ادعا خو شل کاله همدغه وه چې امریکان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل، ولې په عمل کې دوی فکر کولو چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکانو پایګاوي یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي. نو اوس چې ناغه بیسونه شته او ناغه اډشته، دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکانو ته ووایي چې ښه ولې دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي، هغه به وده کوي، منځنۍ آسیا او روسیه ته به ناامني خوري. دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او په خپله په امریکایي رسنیو کې یو بحث چې اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي هغه دا دی چې د امریکا وتل افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل. یعنی د امریکا هغه ملي منافع چې د امریکانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول، بلکې د روسانو او چین منافع خوندي کړل. دغه بحث په لویدیځو رسنیو کې په ګرمېدو دی. نو کله چې دلته امریکایان نه یي او دغه سې یوه معامله پیښیږي چې هغه د نورې ډلې رشد وکړي، منځنۍ آسیا ته وغځیږي او بیا د دغه هیوادونو ته نامني پیښه کړي، دا د یوې داسې تیورۍ په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوې ده د مکس وړ ده. یعنی دا فکر ورباندې کېدلی شي، ولې عملا یې په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول. هغه په دې معنی چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره هیڅ راهګرې ډلې سره اړیکې نه لرو، هغوی دلته حضور نه لري، موږ منطقې ته ګواښ نه یو. نو کله چې ایمن الزواهری ووژل شو، دا یو پیغام و چې دلته نور کسان حضور لري او یا ښایي په آینده کې حضور پیدا کړي. نو بنا ان روسانو لدی وروسته هم په خپل ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو. یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته چې هغه ما یادونه وکړه، مختلف عوامل لري.
بله، ډیر مننه شهاب صاحب او ښاغلی مجیدی صاحب. ورو بحث هم د پای شی بوت نږدې کیږي، راځي لګزره په حلارو تم شو وضعیت ترنګلې ښکاری. تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیسته چې په سیمه کې د توتیه تیوري دي، د سیمه د بے ثباته کول او حادثه روان دي. په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی، وستوالې ډلې پکې شتون لري. څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي؟ طالبانو ته څه سپارښتنې لري ښاغلی مجیدی چې دغه وضعیت قابو کړي؟ او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګنده کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی شي، جګړه پکې پیل شي، د منځنۍ آسیا د بې ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي، طالبان د مدیریت لپاره څه کولی شي؟
اول خصو باید وایم چې د دې غونډې کانفرنس پریکړې پایلې به د طالبان د پرخه خبر نوی ناخوخه خبر بو. یغه په دې معنی چې دوی به په خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات کول شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دینه چې دغه کانفرنس ډیر نو وخت شو هم د دوی باید مخکې د دینه د روسانو حتی د نړیوالو به خصوص د افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلی وای. د پڅه شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې دوی خپل دغه بار منزل مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکونه، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینه دوی ټټر دی امنیت وای چې موږ امنیت را وصله، خو امنیت خو دوی خراب کړی وو، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي، په باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري. د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادي پورې ټول خفه شوی دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي او اوس وخت دی راغلی دی افغانستان سالویخ کال پین سالویخ کال په جګړې کې دا ولس زپل شوی دی. د مسلمان ولس د دوی د نوې دین د مسلمانانو مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نیوي مسائل نزده کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوی دي او اسلام لپاره قربانۍ ورکړي دي، او دا خلک ډیر ظاهر شوی دي. دوی د زخمونو باندې باید دوی ملام کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په کانفر د او بخې د قطر په کانفرنس کې کومې ژمنې کړي چې ترهګر او ته په دې منطقې کې په خپل افغانستان کې ځای نه ورکوي. په دې باندې د هم شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده دا او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي عفه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندلې او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملاتو لپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د ستونزو نه ووځي او دوی به وکولای شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کومه اراده چې لري هغه ښه شان سرته ورسوي. نو د سیمې هیوادونه به مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نارامختیا خواته چې ځي هم د افغانستان یا د طالبانو مسؤلیت ده، او که څه چې په افغانستان کې روان دي او که پیخیږي په دې سیمه کې د دې مسؤلیت دوی ته متوجه ده او دا به د دوی عمر ډیر زر کم کړي. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډیر نه وي که په دغه شکل روان وي. موږ سپارښتنه دوی ته ده چې په خپلو کړنو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپلو ګمارونو کې په خپلو قوانینو کې ټول مسایلو کې باید دوی هغه بینالمللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بینالمللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دي اوسنۍ چې نړۍ دي دوی نه غواړي دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان
و ډیره مننه ښاغلی شهاب، ستاسو د پای خبري هم اورو. آیا طالبان به 15 میاشتنی حکومت ته پکتو یې دغه سپارښتنې عملی کړی سي یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول د دغه د عملی کېدو ورتیا لري په لاندو کې یو دقیقه کې راته وایي؟
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولې په عمل کې ډېر نواقص موجود دي. په تیر یو کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډېر زیات مهم دی دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محوره سیاست لرو او چا په ضرر او چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي او دغه لپاره مشخصه ستراتیژي باید موجوده وي. د طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي او دغه شی ورته وړاندې کولای شو. همدارنګه په کورنۍ حساب باندې د هرې برخې په مورد باندې باید دوی خپل هغه پلان او اراده ولري او هغه له خلکو سره شریک کړي، هغه خلکو ته اعلان کړي. په ګونګ شکل باندې د حکومتدارۍ دوام ډیر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی. نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري، چانس لري او باید ښه مدیریت کړي تر څو وکولای شو یو باثباته افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګلپاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
نور تاریخ ندی قربان شمه وطن، زده کور تاریخ دیوان شمه وطن، نور تاریخ ندی قربان شمه وطن، زده کور تاریخ دیوان شمه وطن، نور تاریخ ندی قربان شمه وطن، زده کور تاریخ دیوان شمه وطن. ہر اخوا میں تو مظلوم سر کوم تا